افغانستان کې د غرمې وبخې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورې په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. اورې چې د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د معترضو انتخاباتي ډلو لخوا له دې کمیسیون سره د شکایتونو د ثبتولو لړۍ هم پیل شوې. دا چې د شکایتونو دغه بهیر په څه ډول مخ ته ځي په دې اړه مو د انتخاباتي چارو له یوه څارونکي سره مرکه کړې. پر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل انده خبرونه اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو پوځوي او امریکایي سرتیری نن په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال وشل شوې. په لغمان کې د جنازي په مراسمو کې 14 لکټر لګدري کسان وشلي او نور یې ټپیان کړی دي. او د سعودي لوی څارنوالوي د جمال خاشقجي په وژنه کې د لاس لرلو په تور 15 کسان په اعدام محکوم شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځوي او امریکایي عسكر نن په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال وشل شوې. د سوکونو په خپل ایوه خبر پاڼه کې په دې اړه جزئیات ندي ورکړي او د وشل شوې سرتیری نوم هم ندي پډاګه کړي. زبی الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي د امریکایي سرتیرو د وشلو مسولیت منلې. مجاهد ادعا کړي چې د طالبانو د کندوز په چارداري کې یو موټر منفجر کړي چې په نتیجه کې یو امریکایي او یو افغان سرتیری ټپیان شوي هم دي. په 2019 کال کې په افغانستان کې تر 200 زیات بهرني سرتیری وشل شوي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیوونه وري. په لغمان کې د جنازي په مراسمو کې 14 لکټر لګدري کسان وژلي او نور ټپیان کړي. د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې د جنازي په مراسمو 14 شوې. د لغمان د والی ویان د ستولا دولتي ازادي راډیو ته ویلي 14 د یو قومي مشر عبدالشکور د جنازي په مراسمو کې شوې. د نوموړي په وینا درې وژل شوي او ټپیان ټول ولسی خلک دي. د چارواکو په وینا 14 دغلته د یو ځای پر ځای شوي ماین په وسیله رامنځته شوې. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې د پیخي مسؤلیت کومې ډلې وبخې. تر دې مخکې په دې سیمه کې وسلوال طالبانو فعالیتونه لیدل شوي وو. تخار کې امنیتي چارواکي وایي د اشکمش ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي. د تخار امنیې قمنداني ویاند عبدالخلیل اسیر نن ازادي راډیو ته وویل دا وسلوال نن د نوابات کلي کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي. د ښاغلي اسیر په وینا وژل شو کې د طالبانو سیمه ییز سر ګروپ قاري فیض هم شامل دي. دوی د هواد د هوایي ځواک ملاتړ د طالبانو یو قمندان قاري فیض له خپل درې ملګرو سره په عملیاتو کې وشل شوې. دا وسلوالو طالبانو له خوا د حکومتي لوري په دې ادعا کومه تبصره نه ده شوې. د تخار امنیتي چارواکو په وینا په شکمش ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد له 15 ورځو راهیسې عملیات پیل کړي دي. د سعودي عربستان لوی څارنوالي وایي د سعودي خبريال جمال خاشقچی د قتل د قضیې په تړاو 15 کسان په اعدام محکوم شوي. د سعودي عربستان چارواکو نن همدارنګه اعلان وکړ چې درې تنه نور په څلیر شکاله بن هم محکوم شوي. خاشقچی د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې او تیر کال په استنبول کې د ترکیې په کنسلګری کې ووژل شو. د دې وژنې په نړیواله کچه دا نړۍ د هیوادونو توندک سلاملونه او نیوکی راپور تکړي. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دې وژنې امر کړی وو. ریاض بیا خپل سری استخباراتي چارواکي ملامته بللي. سعودي څارنوالۍ ویلي د ولیعهد سلاکار سعود القحطاني په دې قضیه کې ښکیل نه وو، خو امریکا متحده ایالاتو په دې وژنه کې د لاس لرلو په خاطر پر قحطاني بندیزونه لګولي. جمال خاشقجي د وروستي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې په استنبول کې د سعودي کنسلګری ته دا ننوتلو پر مهال ولیدل شو. نوموړي غوښتل تر واده مخکې له سعودي کنسلګرۍ څخه اسناد ترلاسه کړي. دا راپورونو له مخې د هغه مړی ټوټې ټوټې شوی او د کنسلګرۍ له ودانۍ ایستل شوی. د جسد پاتې شونې تر اوسه هم نه دي موندل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یو لانجمن پل په رسمي توګه پرانیست او په دې مراسمو کې ګډون وکړ. دغه پل چې 19 کیلومتره اوږد دی د روسیې عمده قلمرو د اورګاډي لارې له کریمیا سیمې سره تړي چې روسیې اشغال کړي. د پل پر رغولو 3.1 میلیارد ډالر لګول شوي او د اروپا تر ټولو اوږد پل بلل کیږي. اوکراین د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د روسیې لخوا دغه پل رغونه غندلې او ویلي دي چې دا د اوکراین له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون افریقا ته خپل درې ورځنی سفر پای ته ورسوه. هغه د خپل دغه سفر په پای کې د نایجر د معاصر تاریخ تر ټولو سخت حمله کې د قربانیانو لپاره د درناوي مراتب هم پر ځای کړل. ماکرون پرون هغې هدیرې ته ورغی چې د نایجر یو اویا سرتیری پکې ښخ دي. دوی د ډسمبر په لسمه د پوس پر یو لری پراته کم د وسلوالو په حمله کې وشل شوي وه. ایمانوئل ماکرون د نایجر د پلازمینې نیامی د کتنې پر مهال وویل فرانسه او د سهارا ساحل پنځه متفق هیوادونه په سیمه کې د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د تحول یو مهم پړاو ته رسیدلی. ماکرون د نایجر له ولسمشر محمد یوسفو سره تر بحثونو وروسته وویل د ترګرۍ په وړاندې د پیلېدونکي مبارزې لپاره به راتلونکې اونۍ کاملا قاطع وي.
لأجمل أن من نجد أفغانستان أو نليدي دي سات مهم خبرنا يوارا والكدا وزين نور خبرنا غوالي بيها هم والوليدي أزادير دو پا ويبانا كشتا پتا مودا أزادير دو تاكي أورغ يا أزادير دو تاكي كام وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د معترضو انتخاباتي ډلو لخوا له دې کمیسیون سره د شکایتونو د ثبتولو پروسه پیل شوې.
نن غرمې پورې خو د یو د ثبات او همپالنې ټیم شکایتونه راوړي وو چې دقیق تعداد موږ ته نه ده معلوم.
د شکایتونو د ثبتولو دغه بهیر به درې ورځې دوام کوي. دا چې د شکایتونو بهیر په څه ډول مختزي په دې اړه مو د انتخاباتو له یو څارونکو سره مرکه کړې ده.
فارقام باندې باید تمرکز ونه کړي چې موږ راځي دغه کمیسیون شکایت زرګونه شکایت وکړي. مهمه دا ده چې د شکایت ورکړو چې هغه وقفه نداره تامین کړي په عدالت باندې کړي.
دا په موارد چې د افغانستان د مالی وزارت د 1499 لمریز کال د بودیجې سند ولسی جرګې ته نن وسپاره. په نورستان کې 125 کاله مخکې په هر کلي کې د ښځو لپاره زیږنتونونه فعال ول. خو نن په دې برخه کې ښځې ډېرې ستونزې لري. ولې
ستونزه چې تر اوسه هم لا پاتې ده هغه د ښځینه ایم ډي ډاکترانو نشتون دی. بدبختانه باید ویم چې موږ په دې نیو توانېدلې تر څو ښځینه ډاکترانې مقرر کړو.
د خبرونه په دوه منې مای کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه د ماشومان لپاره او د غرس سپورت مهره وي. ازادي رادیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وزي اورېدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره د شکایتونو د ثبتولو د بهیر. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې چې درې ورځې به دوام کوي. دغه کمیسیون درې ورځې وخت لري چې د معترضو انتخاباتي ټیمونو شکایتونه ثبت کړي. د دولت جوړونکي او د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیمونه ادا کوي چې ډېر شکایتونه لري چې له څېړلو وروسته ښایي د انتخاباتو وروستۍ نتیجه بدله کړي. د لومړنیو پایلو له مخې چې پرون د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی، افغان ولسمشر څه باندې په سلو کې 50 او اجرایه رئیس عبدالله هم په سلو کې څه باندې 9 رایې ګټلې دي. دا چې تر اوسه پورې د معترضو انتخاباتي ډلو د انتخاباتو د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره څومره شکایتونه ثبت کړي او دغه بهیر څه ډول پیل شوی، دا هغه موضوع ده چې زموږ خبریال په کابل کې امید زهیر مل تعقیب کړې ده. زهیر مل صاحب، راته ووایه چې تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څه ویلي چې آیا څومره شکایتونه ثبت شوي او دغه بهیر څه ډول مختزي؟
زنګ دې 3:50 د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون څخه دفتر ته راغلم. تر دمګړې پورې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون خپل کار د سهار 2:00 پیل کړي او په نورمال ډول د شکایتونو د ثبت بهیر روان و. نن معمولا ټولو ټاکندلو یا ټاکنیز ډلو د شکایتونو د ثبت فورمې ترلاسه کړي دي. له هغه ډلو چې د شکایتونو د ثبت فورمې ترلاسه کړي، نور رحمان لیوال، ګلبدین حکمتیار، محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، رحمت الله نبیل او زنی نور ټاکنیز ډلې دي. خو په دوی کې یوازې ډاکټر عبدالله عبدالله خپل شکایتونه رسمن د ټاکنیز شکایتونو کمیسون ته سپارلې دي او د دوی دا بهیر دوام کوي. د ټاکنیز شکایتونو کمیسون یو کمشنر قطب الدین رویدار ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه باندې دقیق ارقام نه لري چې د خغلی عبدالله عبدالله د ټاکنیز ډل شکایتونه په کومه کټګوري او څومره شمیر کې، ځکه دا له درې ورځو نه ورسره دوی معلومه ولا شي، خو دومره وایي چې تر غرمې پورې دغه ډلې خپل ټاکنیز شکایتونه دوی ته سپارلې دي.
نن غرمې پورې خو د یو د ثبات او همپالنې ټیم شکایتونه راوړي وو چې دقیق تعداد موږ ته نه ده معلوم، موږ همکاران پرې اخته وو او دوی ثبتول مورد په مورد باندې، نو د شکایتونو د لړۍ او د ثبت نه وروسته به موږ کولای شو چې دقیق ارقام له ولس سره شریک کړو.
خو ځنې ټاکنیزو ډلو بیا د خپلو شکایتونو د شمیر په اړه باندې معلومات ورکړي. له هغې ډلې خغلی عبدالله عبدالله ټاکنیز ډلې ویلي دي چې له 3000 زیات شکایتونه دوی د ټاکنیز شکایتونو ثبت کمیسون سره ثبت کړي دي. د خغلی غنی ټاکنیز ډلې یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې له 3500 زیات مستند شکایتونه دوی د ټاکنیز شکایتونو کمیسون لپاره چمتو کړي دي، خو رسمن یې لا د کمیسون ته سپارل نه دي. خو خغلی حکمتیار بیا تقنن درې بجې په یو خبری غونډه کې د خپل شکایتونو شمیر 3000 یاد کړ. هغه دا هم ویل چې شکایتونه په ډیره لوړه کچه دي او شاید په پایلو کې بدلون راولي. خو د انتخاباتو د په بخنی د انتخابات د ټاکنیز شکایتونو کمیسون کمشنر رویدار دا هم ویلي دوی دا نشي ویلي چې د ټاکنو د ټاکنیز ډلو لخوا د ثبت شوی شکایتونو بهیر به په پایلو سمره غیزو لري، ځکه دا هغه محل جوتی دی چې کله دوی د سیړنی بهیر ته ولاړ شي او دم غړې له شکایتونو د ثبت بهیر روان دي. خدای ویل چې په دې شکایتونو کې یو شمیر داسې هم شته چې هغه د پایلو په روان بهیر باندې هیڅ اغیز نشي لرلای، ځکه هغه ډیر عادي شکایتونه دي چې شاید په بحث کې ونه نیول شي. تر څنګه د ټاکنیز شکایتونو کمیسون وایي چې په لومړی یو 15 ورځو کې نوري صاحب دغه شکایتونه دوی په ولایتونو کې تر بررسۍ لاندې نیسي. کچیرته استیناف غوښتنه وشوه، دوی دغه استیناف غوښتنه د کابل په مرکزی دفتر کې تر غور لاندې نیسي او د 15 ورځو په اوږدو کې بیا هم دغه بهیر دلته تصاری او له هغه نو وروسته بیا خپل وروسته راپور د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سره شریکي سو هغه وروسته پریکړه اعلان کړي. بلې نورسه،
بلې ظاهر مل صاحب، مننه. یو شی باید اوریدونکو ته روښانه کړو چې دغه تاسو د څو زرو شکایتونو ویل چې ډیر دغه شکایتونه ممکن د انتخاباتو د لومړني پایلو تر اعلان مخکې مترزو انتخاباتي ډلو د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون سره ثبت کړي وي. تاسو په کوم په خپل راپور کې ورته یادونه وکړه چې د سبات او همپالنې ټیم هغه فورمې چې د شکایتونو لپاره ځانګړي شوې دي اخیستې دي او دغه بهیر نن رسمن پیل کړی دی. البته زهین مال صاحب له تاسو نه په مننه. بیا هم په همدغه موضوع کې تم کې یو تاسو یادونه وکړه چې د زرګونو شکایتونو خبره کیږي د کاندیدانو لخوا چې د لومړنۍ پایلو لمخې ډېری رای هم نه دی ګټلې. د ګلبدین حکمتیار مو ویل چې شاوخوا 3000 شکایتونه ثبت کړي دي. ګلبدین حکمتیار هم د لومړنۍ پایلو لمخې درې هم ځای ګټلې ده. دا هغه موضوع ده چې زموږ بل همکار خاطر پردیس د انتخاباتي چارو لوی وڅارون کې سره انسیړل ده چې د شکایتونو دغه بهیر څه ډول مختزي په دې اړه د هغه نظر غوښته ده. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په پیل کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د شکایتونو کمیسون آیا کولای شي چې دومره ډیرو شکایتونو ته رسیدګي وکړي او د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې شفافیت ډاډمن کړي، وویل
ټول هغه چې داخلو جنافو قاوله چې شکایت لري داسې ولې مهم دا چې شکایت د دوو شکایت کې باید مستندات موجود وي، مدارک باید موجود وي تر څو مرسته وکړي د شکایت کمیسیون سره چې هغه شکایت په ټول معنا باندې وڅېړل شي او بالاخره عدالت بشپړ شي. نو زه دلته د ټولو خواو نه غوښتنه مې دا ده چې په ارقام باندې باید ډېر تمرکز ونه کړي چې موږ راځي دغه کمیسیون شکایت ته زرګونه شکایت ورکړو. مهمه دا ده چې داسې شکایت ورکړو چې هغه واقعا عدالت تامین کړي، په عدالت خوندي کړي او پرته دې چې فارم سات پرې کې د خلکو رایه راوړي حق حقدار توسپاري. دا
بله رشید صاحب، د شکایتو د ثبت لپاره او د دې د شکایتونو د څیړلو لپاره په ټوله کې خپل د شکایتو کمیسون ویلی و چې موږ شاوخوا شپږ دېرش نهایت څلوېښت ورځې لرو. دغه زمان چې دوی ذکر کړی دی او هر ډله یا دوه درې ډلې چې د دې ادا کوي چې موږ په سلګونو شکایتونه لرو، موږ په زرګونو شکایتونه لرو، دغه مدت زمان د دې لپاره کفایت یا کافي دی چې دغه شکایتونه په سمه توګه وڅېړل شي او هغه وروستۍ پایله د شکایتو کمیسون د ټاکنو خپلواک کمیسون سره شریکه کړي؟
پوره وخت ده څلوېښت شپې تقریبا له حد نه زیاتې دي. یو خو تصدیقی چې موده ده شکایتونه پکې ثبت کېږي. نور قضایه ولایتونه کې ولایتي کمیسونونه موجود دي، هغوی کولی شي په ډېر ښه توګه باندې صندوقونو ته لاسرسی لري، یا تفتیش ترسره کړي یا بېشتنن ترسره کړي. نو دلته فکر کوم چې ډېر موضوعات جنجالي نه دي. ولې مهمه دا ده چې له دغه وخت نه موږ په دې خاطر د پروسې اعتبار خوندي وي او هغه قانوني حیثیت په ټول پارلمانو لوړ وي، شفافیت سره کار ترسره کړي.
یو بل مسله چې ډېر زیات مهمه ده جناب رشید صاحب، هغه ده چې کمیسون خصوصا د شکایتو کمیسون، آیا په دې به وتوانیږي چې بالاخره د ټولو کاندیدانو یا د ټولو هغه ډلې چې یا هغه ټکټونه چې خپل شکایتونه له شکایتو کمیسون سره ثبتوي، یعنی کمیسون به وتوانیږي چې د ټولو خواوو قناعت ترلاسه کړي؟
یو خو تخنیکي ظرفیت، زه پرې باور یم چې د قضایو په څېړلو کې کمیسون ظرفیت لري، هم د ساختاري اسنه چې دوی په هر ولایت کې دوی ولایتي جوړښتونه لري، په نامه د ولایتي شکایت کمیسیونونه دوی تجربه هم لري، او په عین حال کې دوی د ټاکنو د ورځو شکایتونه هم څېړلي دي په ولایتونو کې. په اکثر مراکزو کې دوی خپل ناظرین درلودل، ټاکنو پر ورځ باندې خپل مستقیم معلومات لري. په دوم قدم کې دوی دغه د بیاشمرنې او د تفتیش په مرحله کې خپل استازي درلود، خپل راپورونه لري. یعنی دلته کومه ستونزه نشته. یو برخه دغه د درملوګو د تخنیکي معلوماتو سره دی چې هیله مند د شکایت کمیسیون پر اړه باندې خپل ټکنالوژیکي ظرفیت هم لري چې په چیرته سیسټم ته داخلیږي. په غاړه باندې بیا له کوم تخنیکي ظرفیت له کمښت سره مخامخ نشي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د انتخاباتي شکایتونو د لخوا د شکایتونو د ثبتولو د بهیر او دغه راز چې دا کمیسیون به دغه بهیر څه ډول مخته وړي، په دې اړه خپل معلومات او نظر له موږ سره شریکول. د ونیول بولو چې له نن نه د شکایتونو بهیر پیل شوی، درې ورځې دوام کوي، له هغه وروسته په پنځلس ورځو کې به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دوی ته رسیدلي شکایتونه څیړي. او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ویلي چې د وروستۍ نتیجې تر اعلانېدو پورې ښایي څلوېښت ورځې وخت ولري، یا څلوېښت ورځې ورته پکار ده چې وروستۍ نتیجه د تلې یا د میزان د شپږمې نېټې د انتخاباتو اعلان شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان مالی سرپرست وزیر د 1499 لمریز کال د بودیجه سند نن ولسی جرګې ته وسپاره. همایون قیومی هیله وښوده چې دغه بودیجه په لږه موده کې تصویب شي. د 1499 لمریز کال بودیجه 428 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې. تفصیل د خان محمد سین پر پورک.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وایي د 1399 لمریز کال په بودیجه کې ټول ملي او نړیوال معیارونه، د ولایتونو د پراختیایي پروژو انډول، اقتصادي وده، د کورنیو عوایدو شفاف راټولول، د حکومت لګښتونه، د پانګو د جذبولو پروګرامونه، د سوداګرۍ او صنعت وده او د خلکو د اقتصادي وضع ښوالی په پام کې نیول شوی دی. همایون قیومی دغه سرګندونې د دوشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د 1399 لمریز مالی کال د بودیجې د سند د سپارلو پر مهال وکړي. ښاغلی قیومی د ولسی جرګې رئیس ته د بودیجې د سپارلو پر مهال وویل:
د 1499 کال ټوله بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده. له دې جملې نه 290 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه ده، چې په دې کې بیا 35 میلیارد اختیاري او 15 میلیارد غیر اختیاري پیشبینی شوې ده.
د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د بودیجې سند د دغه جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون ته وسپاره چې په هر اړخیزه توګه یې وسیړي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون منشي سید عظیم کبرزانی آزادی راډیو ته وویل هڅه کیږي چې د یادې بودیجې پر سند کره څېړنې ترسره او په لږه موده کې د تصویب لپاره د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي.
این بودجه باید توسط نمایندگان اول مورد تفکیک قرار بگیرد، باز با کمیسیون های دیگر شریک
شود. دا بودجه لمړی باید د خلکو د استازیو لخوا وڅېړل شي، بیا له نورو کمیسیونونو سره شریکیږي، بیا به ګډ کمیسیون ته وړاندې کیږي. کومې پوښتنې چې وکیلان لري او د توازن اندېښنې چې له دوی سره دي، دا ټول په پام کې نیول کیږي. بیا هم هڅه کوو چې ډیر ژر پر بودجه کار پیل او نتیجې له خلکو سره شریک کړو.
د مالی سرپرست وزیر دا هم وویل په 1390 مالی کال کې نږدې 95% بودیجه لګول شوی چې په تیرو 13 کلونو کې ساره نه لیدل کیږي. ښاغلی قیومی دا هم وویل په 1390 مالی کال کې د ملي عوایدو راټولولو ته 138 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوی وې، خو دغه وزارت وتوانید چې 209 میلیارد افغانۍ راټولې کړي. د دا هم وویل اقتصادي وده په تیرو کلونو کې 1.3% وه، خو په 1390 کال کې 3% ته لوړه شوې ده. د ښاغلي قیومي په خبره د افغانستان اقتصادي او مالی چارې د نړیوالې ټولنې او د پیسو د نړیوال صندوق لخوا په شپږو پړاوونو کې مثبتې ارزول شوي، او دغه ارزونې لامل شوې چې له افغانستان سره د 340 میلیونو ډالرو مرسته وشي. د مالی وزیر په داسې حال کې د تیر کال له مالی او اقتصادي لاسته راوړنو رضایت ښیي چې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرانس کې وویل اوس هم په دې هیواد کې اداري فساد د ټولو لپاره یوه جدي موضوع او د پرمختګونو پر وړاندې ستر خنډ دی. ښاغلی بس دا هم وویل چې اداري فساد له افغانستان سره نړیوالې مرستې اغېزمنې کړې، او دغه پدیده لامل شوې چې د مرستو د پام وړ برخه شخصي جیبونه ته لاړه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورونه، مرکې او تحلیلونه په azadiradio.com کې واورئ یا ولولئ.
په نورستان کې 1015 کاله مخکې په هر کلی کې د ښځو لپاره زیږنتونونه افعال ولویل کې. کله به چې د یوې امیندوارې میرمنې د زیږون وخت را ورسید، نو د کور مشره ښځه به ورسره د کلي زیږنتون ته تلله. هلته به دوه خدمتګارانې موجودې وې. د ماشوم له پیدا کېدو نیولې تر 15 ورځو پورې به یې د مور او ماشوم پالنه کوله. خو نن په نورستان کې په دې برخه کې ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روحلا انوري پرې رپورټ لري.
نورستانیان وایي 115 کاله وړاندې د ولایت په اکثرو سیمو کې زیږنتونونو شتون درلود. په هر زیږنتون کې به دوه خدمتګار موجود وي، او کله به چې د ماشوم زیږیدو وخت رانږدې شو، نو حامله میرمن به د خپل مور یا خواښې لخوا یاد زیږنتون ته وړل کېدله. قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل
یو خاص محل جوړ شوی و، او هغه میرمنې چې به حامله شوې نو هلته به استول کېدلې. د هغوی پرورش به هلته کېده چې په استراحت او اسوده گئی که اگوی تا لازم خوراک تهیه کی او مال تا پاتی شی ترسو چی ماشوم دنیا تراشی، او در ماشوم را تکن بعد با اغا میرمنی دوباره پی خاص مراسم و سرابیت دوباره کلی تراول که دلی.
دا خاغلی وحدت پا خبره چی پا خزو دهیز یعنی مشتنه ناروغی پر محال با خزا دا کور پا یو چنده که لنورو جلا ساتل که دا خوراک او چخاک بای جلا و نورو ی دلاس خواره هم نخورل، نو ځکه پرې داخلي پخلی تیارول بندو. نورستانیان وایي 115 کاله وړاندې د ولایت په اکثرو کلیو کې زیږنتونونو شتون درلود. په هر زیږنتون کې به دوه خدمتګارې موجودې وي، او کله به چې د ماشوم زیږیدو وخت رانږدې شو، نو امیدواره میرمن به د خپلې مور یا خواښې لخوا یاد زیږنتون ته وړل کېدله. انجینر محمد عیسی وحدت چې د نورستان د کلتور تاریخ او دودونو پاړه پراخه مطالعه او معلومات لري. ازادي رادیو ته ویل
یو خاص محل جوړ شوی او هغه میرمنې چې به حامله شوی نو الته به سوال کېدلې د غوی پرورش به الته کېده چې په استراحت او سودګۍ کې غوی ته لازم خوراک تهیه کی او مال ته پاتې شي تر څو چې ماشوم دنیا ته راشي او دغه ماشوم راتګ نه بعد به هغه میرمنې دوباره په یو خاص مراسمو سره بیت دوباره کلی ته راوړل کېدلې.
د خاغلی وحدت په خبره چې په خزو د هیز مشتنی ناروغي پر مهال به خزه د کور په یو څنډه کې له نورو جلا ساتل کېدله. خوراک او څښاک به هم جلا وو، نورو یې د لاس خواړه هم نه خوړل، نو ځکه پرې داخلي پخلی تیارول بندو. یو سلو پنځه ویشت کاله کېږي چې نورستانیانو د اسلام دین منلې او د افغانستان په جغرافیه کې داخل شوی دی. له هغه وړاندې په نورستان کې د ماشوم پیدا کېدو لپاره زیږنتونونه موجود و چې په ډیره ښه بڼه به پکې د مور او ماشوم ساتنه کېدله. خلک وایي په پخوانی نورستان کې دا دود هم موجود و چې کومه ښځه به په ناجایزه توګه حامله شوه د ماشوم زیږیدو په وخت کې به دغو زیږنتونونو ته نه پرېښودل کېده. د نورستان د ښځو چارو پخوانی رئیسه میرمن زاهده فیضان وایي
چې پوه شو چې دا نامشروع اولاد لري په بطن کې نو بیا دا به ډول او سورنۍ سره دا ښځه په ډېر مخ به وله تور کړل او په ډېر په بد حال باندې به دا ښځه ویوړله. هلته نامشروع اولاد د زایشګاه په نوم سمڅه به هغې لاندې به ساتل کېدله. دا ښځې به اقرار کوو چې دا ماشوم د فلانی د کس نه دی او زما د دې ګډ نامشروع اولاد دی. نو بیا هغه سړی به یې راوغوښت، بیا غوا به یې ناغه کړله، بیا به دا ماشوم ورته تسلیم کړه. او که چېرته څوک منکر شو او ماشوم به یې مور ته پاتې، څوک چې به کمسر و اولاد به یې نه لرله، نو بیا به تلله هغه د نامشروع اولاد سمڅې له به ورتلله. هغه ماشوم به هغو د ځان نه سره به ویوړل. څلوېښت ورځې نه وروسته ښځه به کور ته راتلله.
اوس چې نړۍ د روغتیا او نورو برخو کې پرمختګ کړي، نورستانیان لا هم د زیږنتونونو ترڅنګ له ډیرو لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي. او همدا لامل دی چې ډیری وختونه د زیږون پر مهال میندې او ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د نورستان د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دوی په ټول ولایت کې یو څلوېښت روغتیایي مرکزونه لري.
ټول روغتیایي مراکزو کې د مور او ماشوم د روغتیا لپاره زمون خدمات شته. پیلن په نورستان ولایت کې د قابلو بستون او د خزینه نرسانو بستون ډک شوی دي. یوازینی عمده ستونزه چې تر اوسه هم لا پاتې ده هغه د خزینه ایم ډی ډاکټرانو نشتون دی. بدبختانه باید ویم چې مونږ په دې نیو توانیدلې تر څو خزینه ډاکټران مقرر کړو.
که څه هم چې نورستان کې پخوانی ډیری دودونه له منځه تللي، خو د نورستان په گاونډ د چترال په ممرید کې د کلاش قبیله پرته ده چې ځانونه په نورستانیانو ورګډوي. اوس هم د زیږنتونونو په ګډون پکې ټول هغه رواجونه موجود دي چې کوم به پخوانیو نورستانیانو ترسره کول.
ستاسو له پیغامونو
شاهزاده نابینایم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان د ټول ټاکنو کمیسیون د دغه ملالې خور د جرأت نه ډېره مننه کوم چې هغې د انتخاباتو پایلې اعلان کړلې او د چا څخه ویره او ډار ونه لرو. نو زه ترې منندوی یم. خوښ چې د افغانانو کوم تشویشونه هغه تشویشونه رفع کړل. اوس نو که څوک یې مني او که څوک یې نه مني، اتلې خور زمونږ انتخابات اعلان کړل. ټول افغانانو ته دې مبارک وي.
زه د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. پوهنتون کې محصلین یو او دا یو سمستر اوس چې بدله شم نه والا یو خرچه نشته. لوړ پوړو چارواکو ته زموږ خبر ورسې چې زموږ بدله شه والا شي، ځکه موږ دونه وس نه لرو چې په خپل مصرف باندې خرچه وکړو. زه معلومه یم د افغانستان د سیمې څخه خبرې کوم. دا زموږ معاش دی پر وخت نه راکول کېږي. د پروس کال یې هم نه دی راکړی، سس کال یې هم نه دی راکړی. باید چې زما غږ در بشرانو پورې ورسېږي، دغه زموږ معاشونه پر وخت راکول شي. موږ ډېر ضعیفه یو، ډېر معلومه خلک دای سره راټول شوي. زموږ معاش پروس کال هم نه دی راکړی، سس کال هم دغه دی نشته یې کړلو، مګر معاش یې نه کړا. با سلامونه چې ورکو ته مشران ته ورسېږي. وسلام.
زه حق بین د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د دې وزارت د محترم قاضیانو څخه دا هیله او ارزو لرو چې دوی د خدای په خاطر باندې د دې بندیانو قضیې په صحیح شکل باندې د روسي کې وجه ګوري ډېر سخت مظلومان بندیان په محبس کې پراته دي. نو د ډېر ازار او د شرا او د بچیانو د اهتمام څخه دي ودرېدي د خدای تعالی په خاطر دي دا د دوی روسي او هر کې وجه ګوري مظلومان دي لکې
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دا ستاسو سو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټونکو ماشين کې مو پریخو کور مو ودان پیغامونه مو تل خبرو د غراز د افغان بیسمه تاسو ته شمیرې لاره هم تاسو پیغامونه راستوي دي هغه موضوعاتو په ارتباط چې راپور نه لازادي رادیو او رینن هم ډیرو اوریدونکو په هغه موضوعاتو چې نن مو راپور نه پرې درول خپل پیغامونه راستولي. جعفری لیکلي د سول د ولسی حرکت استاینه او ملاتړ کوي. عبد الواحد مدقق له لوګره لیکلي د شکایتونو کمیسون باید شکایتونه په ډیر دقت وڅېړي. دا ستاسو دوه لن پیغامونه په نورو خبرونو کې هم درته لولو. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د ماشومانو لپاره او د غراس د سپورت خبرونې خو اوس